سلامونه د افغانستان په وخت د ماخام شپږ بجې شو سه مځیم تاسو آزادې رادیو ته خوږیاست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه چین او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف نوي قانون د غندنې لپاره خپرېده. ټاکل شوی چې امنیت شورا د زمري په 1/3 په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړي، خو امنیت شورا پرون په یوه بیان کې ویل چې د طالبانو د امر بالمعروف قانون د انتقادي اعلامیې له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت وکړ. په بیان کې د دې ودونو نمونه نه دي اشیوي، خو ویل شوي دي چې د دوی استدلال دا و چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسله ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي اعلان منکر قانون چې خزی د مخ په ګډون د ټول ځان پر پوښولو مکلفه وي او لکوره بهره ته د غوی پر غاک لا بندیز لګوي، د ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو د مدافع ډلو لپاره خو اعتقادونه سره مخامخ شوه. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي چې د نړۍ پرمختګونو او نویو تجربو ته باید له اسلامي احکامو سره سم د پانتونونو او لوړو زده کړو د موسسو په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړ شي. پختر خبري ایجنسی چې طالبان اداره کوي پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو زره د تحصیل نصاب د څنګه رئیس عبدالرؤف راهی د سرګندونی پرون په غونه کې وکړي چې د لوړ زده کړو د موسسو په تعلیمي نصابونو کې د ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي مضمونونو تر ځمنه په هدف جوړ شوی و. په خبر کې په دې اړه چې آیا په اوسنی نصاب کې بدلونونه راځي کنه او که راځي نو کوم بدلونونه به وي په اړه یې څه ندی ویل شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي روسیې د بلاستیک توغندیو په وسیله د دې هیواد پر مرکزي ښار بولتاو په برید کړی چې 120 کسان یې وژلي او له 130 نور زیات ټپیان دي. ښاغلی زلنسکی پر خپله تلګرام پاڼه لیکلي چې دوه بلاستیک توغندي د بولتاو پر یوه تعلیمي مرکز او څیرمه روغتون لګیدلی دي. دغه په وینا د یوه مخابراتي انسټیټیوټ د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. د اوکراین د پوځ وزارت د بیان له مخې دا توغندي لنډه شیبه وروسته لاغولږي چې دوی د خبرداري الارمونه غول بیان زیاتوی چې ډیر خلک په ټینځینو ته پرلار و چې روسی توغندی ولګیدل. دا د 2022 کال د فبروري په 23 پر اوکراین د روسی د پوځي يرغل له پیله تر ټولو خونړی حمله ګڼل کیږي. د برېټانیا د وزیر جان هیلی وایي چې اسرائیل ته د دې واتل خو د زینو وسلو د صدرولو زندبل بد اسرائیل امنیت کمزوري نکړي. د برېټانیا حکومت د اسرائیل لپاره د وسلو لټولو 350 جوازونو څخه د شاغي وزندبل ځکه داسې اندېخري چې خایدا وسلې بد غزي په جګړه کې د بشري حقوقو لړنړیوال وسلو سره پر سرغړونو کې وکړول شي. د اسرائیل د دفاع وزیر یواف ګالانت د دې اقدام په خبرګون کې خپګان او خود او په غزه کې د اسرائیلي برمته او د وجل کېدو د وخت اساسیت په پام سره د برېټانیا پر دې پریکړه انتقاد وکړ. د برېټانیا د دفاع وزیر ویلي دي چې د اسرائیل د ملاتړ په برخه کې د برېټانیا دریځ نه بدلیدونکی دی، خو هغه دا وویل چې د برېټانیا اقدام پر کالالنچ ښه نه دی لګېدلی. او وروسته خبر ورته چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو لانجبن سفر په ترڅ کې نن منګولیا ته ورسید. د جرمونو نړیوال محکمې یا آی سی سی له خپلې غړې منګولیا څخه وغوښتي چې پوتین ته د یاد سفر اجازه نه ورکوي او یاد یې ونیسي. پوتین د آی سی سی له خوا چې منګولیا یې په 2003 کال کې غړیتوب ترلاسه کړی، روسیې ته د اوکراین له اشغال شوي سیمو د ماشومانو د غیر قانوني لیږد په تور تر تعقیب لاندې دی. خو منګولیایي چارواکو په پلازمینه اولان باتور کې د شاندارو مراسمو په ترڅ کې پوتین ته ښه راغلاست وویل. د پوتین سفر په 1999 کال کې په خلخین ګول سیمه کې د جاپان پر پاوس د پخوانی شوروي اتحاد او منګولیای ځواکونو د بریا لکلی سره هم برابر ده. تاسو آزادۍ رادیو په انټرنیټ کې په آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د طالبان حکومت د لوړو زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب پر بیا کتنې کار پیل کړی دی.
دغه اسلامي چې د مختلف اول سنب نه تدریس کیږي او هغه کدوی وړي تغیرات راوړي نو مثبت تغیرات ځکه سینسي علوم د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي.
خاطی زولایتونه کې د شیدو چای مینوال زیات شوې دي.
نړی ته مرګور سره ناس یاستو تاسوین جمعه د اوسپرینګ جمعه دې تاسو باندې دا نه چای دی او مشهور چای دی ان شاء الله من مخکې مسکې یو تر دې پندوري دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خره خلاص د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت اعلان کړی چې د لوړ زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب د ساينسي علومو ریاضي کیمیا فزیک او بیولوژي بیا کتنه او پراختیا پیل کړی ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د لوړ زده کړو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د نصاب له دینی اړخه ورسول شي که څه هم دوی د نصاب او درسي مضامینو د بدلون په اړه مشخص څه نه دی ویلي، خو راپورونه شته چې د طالبانو حکومت په پوهنتونونو کې د عصري علومو د ځینو مضامینو پر ځای دینی مضامین زیاتوي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د ساینسي علومو د تعلیمي او تحصیلي نصاب د ارزونې او پراختیا اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله پرون دوشنبه د سپتمبر په دویمه په یو راپور کې ویلي چې دغه وزارت په دې اړه لومړنۍ ناسته ترسره کړې او د طالبانو حکومت د تحصیلي او تعلیمي نصاب له دینی اړخه ارزوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ریاضي، بیولوژي، کیمیا او فزیک مضامین له سره ارزوي. باختر اژانس د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د مشر عبدالرؤف فراهي له قوله لیکلي چې په نصاب کې به د اسلامي احکامو له مخې د نوې نړۍ پرمختګونه او تجربې شاملې او معیاري سي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت ای بي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د تېرې اونۍ د کابینې په غونډه کې د ریاست الوزرا له لوري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ شپږ کسیز پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې د ټول تحصیلي نصاب وارزوي. وړاندې ازادي راډیو ته د یو شمېر پوهنتونونو استادانو او محصلینو ویلي وه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو عصري علومو پر ځای دوی ته په تدریس کې د فکری روزنې او دینی مذهبونو په نوم کتابونه او کریډیټ اضافه شوي چې په ټکو یې سختري زدي. په همدې حال کې د ځینو پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي د لوړو زده کړو په نصاب کې له بدلونونو سره موافق دي، خو د اصلي علومو زده کړه مهمه ده. د کابل پوهنتون او کونړ ولایت سید جمال الدین افغان دولتي پوهنتون دوه محصلینو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
باید هم چینج راشي داسې م چې پاکستان چې ریاضي فزیک کیمیا دغه ته د ننني عصر ضرورت ده، بغیر د دغو نه نه کېږي، دغو کتابونو بغیر نه کېږي پرمختګ وکړو. دغه اسلامیه چې دی موږ ته له اول سنب نه تدریس کېږي او هغه که دوی غواړي تغییرات راولي نو مثبت تغییرات، ځکه ساینسي علوم د هېواد د پرمختګ لپاره ډېر اړین او مهم دي. که اسلامي امارات غواړي چې دغه نصاب د کال په منځ کې بدل کړي دا به زموږ لپاره ستونزې پیدا کړي. که بدلیم نو د کال په لومړي کې بدل کا صحیح به وي.
د باختر اژانس په راپور کې راغلي چې د ښوونې او روزنې پوهنځي استادان د نصاب ملي کمیسیون غړي او د اړوندو څانګو متخصصین به په 5 کاري ورځو کې د ساینسي مضامینو د نصاب په ارزونه کار وکړي. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په نصاب کې هر ډول کار، ارزونه او بدلون اوږدې مودې ته اړتیا لري او باید د اړونده مسلکي کسانو له لوري ترسره سي. له دې جالي فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
هر کوشش وکړي خدا کار باید د اهلو کسانو لخوا د اکاډمیکو اصولو سره سم او د پوهنتون د روحیې سره سم او د مقتضیاتو سره سم باید ترسره شي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ساینسي علومو یعنی ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي د نصاب بیا کتنه او پراختیا پیل کړي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مخکې اعلان کړی و چې د څه باندې اویا پوهنځیو نصاب ته یې کتنه کړې ده. ندا محمد ندیم د جولای په 23 په کابل کې د کار ملي کنفرانس کې وویل چې دوی په ټول تحصیلي نصاب کې بدلون راوړی او د منظورۍ لپاره یې د وزیرانو شورا ته استولی دی.
افغانستان کې د زیاتیدونکې بیکاری تر څنګ د طالبانو د حکومت د مدیتونو له امله د ورځې سلګونه کسان له افغانستانه وځي. دوی سره له دې چې له ایران او پاکستانه د بیرته ایستلو لږ وخت سره مخ دي، خو بیا هم بېلابېلو ستونزو اړ کړي چې همدې ودونو ته کړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې د 13 اګست میاشت په یوه اونۍ کې له 2000 ډېر افغانان له خپل هېواده وتلي دي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان له دوه ګاونډیو هیوادونو نه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ تیزه شوې ده، خو په افغانستان کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله هر ورځ سلګونه کسان همدې هیوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوال کیږي. د راپورونو پر بنسټ په دوی کې داسې کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه په زوره ویستل شوي دي، خو د کاري فرصتونو په لټه کې بیا هم د هیوادونو ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM پرون دوشنبه د سپتمبر په 2 د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د روان کال د اگست 13 څخه تر 24 مې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له افغانستان 2,000 کسان وتلی دي. د IOM په راپور کې دا هم راغلی چې په همدې موده کې له ایران او پاکستان څخه 4,950 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه سازمان په وینا په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د هغه شمیر په پرتله چې دغه هیواد ته ستانه شوي په 11% ډیر دی. IOM زیاته کړې چې په دې اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو 59% هغه کسان دي چې له ایران څخه ایستل شوي، 53% هغه کسان دي چې افغانستان نه وتلي او ایران ته تللي دي. راپور زیاتوي چې په دې موده کې څه باندې 18,000 کسان له ایران او څه باندې 26,000 کسان له پاکستانه هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له ایران څخه د راستنېدونکو په منځ کې 13% ښځې دي او ډیری د 13 تر 59 کلونو عمر لرونکي کسان دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستانه شوي یو شمیر کسان وایي هڅه کوي د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله بیرته له هیواده ووځي. احمد چې تازه له ایرانه کابل ته راستون شوی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
مجبور شوم چې ایران ته لاړ شم، خو خلاصه لاړم چې د سفر په جریان کې د سختو ستونزو سره سره ایران ته ورسېدم. د ډېر کم وخت په تېرېدو سره چې سامې په آرامه نه واخیستې، د ایران دولت لخوا ونیول شوم او بیرته افغانستان ته یې ډیپورټ کړم. دلته د کار نه شتون له کبله د اقتصادي مشکلاتو سره سره داسې لاس او ګریوان یم چې ځان وژنې ته مجبور شوی یم، خو د مشکلاتو سره بیا هم هڅه کوم چې ایران ته لاړ شم.
د ننګرهار یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل له هیواده د وتلو لپاره اړ شو چې د کور ټول توکي وپلوري.
ما د درې کور سامان خرڅ کړلوري، دوه انګند مې انګورګان مې واده شوی، هغې ته مې سامان ورکړو. 50 کاله کور مې قیمته واخله چې بیا خرڅې، هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي. بس ما د کور سامان په 200 او 300 روپو باندې کمپلې وي، او د کور سامان مثال دا د کور دیګونه وو او بکسونه وو چې کار نشته نو څه وکړو. پېښور ته څو وار مې هڅه وکړه چې زه لاړ شم، خدای تېښتې لاړه نه شه، کمپله وتښتمه، نه د پېښور وسله رمه او نه د چې بل څه وسله رمه چې زه لاړ شم. پې
یوې بلې مېرمنې چې د هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې له ایرانه کابل ته ډیپورت شوې وه، خو د ډېرو ستونزو له امله بیرته پاکستان ته کډواله شوې.
ما خزیران آمدم، مزیران رد مرد شدم، بسیار دیگه حالت خراب ویزه نداشتیم، اقتصاد بسیار صفر، بسیار دیگه مشکلات
پولیس. زه په ایران کې وم، پولیسو په ډیر خراب چلند تر پولی را وستو او افغانستان ته ولیکو. افغانستان کې هم نه کار و نه ژوند نه زده کړې نه تعلیم، ټول مال مې وپلور، مجبور شوم چې بیرته قاچاقي پاکستان ته راسم. اوس دلته هم وضعیت خراب دی،
بسیار دیگه د جنجال هستیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیکاری او بېوزلي زیاته شوې، او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوی چې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو څپه هم تیزه شي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د 13 اگست میاشتې په 2 په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. په راپور کې راغلي وو چې له دې ډلې څخه 1 میلیون یې اروپا ته پناه وړي او 85% یې په ګاونډیو هېوادونو کې بې کوره شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت روان لمریز کال د زمري میاشتې په 18 په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې په 13 کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته راستانه شوي دي.
azadiradio.com
تاسې ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د نورستان په مرکز پرون کې د 3000 امریکایي ډالرو په لګښت د 3 پروژو چارې پیل شوې. په دغو پروژو کې د سندي دیوالونو، ویالو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي. د خلکو په وینا په دې پروژو کې به په زرګونه کسانو ته د کار کول زمینه برابر شي، او د بشپړېدو سره به یې په سلګونه جریب ځمکه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او زرګونه جریب ځمکې ته به منظمې اوبه ورسیږي. نور حال په دې راپور کې.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وای د مرکز پارون اړوند
د پرونس او وشتیوی کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کارنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړي دي. د دوی په وینا د دغو څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په 8 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د 2 کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمنګ انجنیران به د دې پروژې نظارت کوي او ان شاء الله ولزیس کم استونز دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دا استونز د لا په مدد سره ورته حل کو او د خط تطبیق کول او د امانتداري او د ایمانداري غوښتنه ترې نکو چې دا پروژه په خط تطبیق او خط طریق سره تطبیق.
د خاغلی فاروقی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جریبه ځمکه او یو شمیر کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او سلګونه جریبه ځمکه ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښ دي چې د ځمکو او کورونو ساتلو دپاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړې ویلي او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوې ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلی نو دا ځمکې دې لاندې راځي ډېر نفوس دې لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډې را وهلې او د بیلې په بیا رغونه لګې دی. وایي
زه ډېر خوشحاله شوم چې دا کار پیل شو
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 2 استنادي دیوالونو او 2 ویالو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي. ډیری ویالې سربندونه لارې ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته
د اسرائیل په صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د جګړې او د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې کورنۍ او نړیوال فشارونه زیات شوي دي. نور آل په دې اړه د احمد تکل پر راپور کې
د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د نږدې 12 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرائیلو خلکو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه سخت ټکان وخوړ چې پوځ د غزې په ترانګه کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان و چې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر جنوب د حماس ډلې د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو. د دې برمتو د وژل کېدو په غبرګون کې په اسرائیلو کې له پراخو اعتراضونو وروسته نتنیاهو له خپلو خلکو له دې قبله بښنه وغوښته چې د خپلو وګړو په ژغورنه کې پاتې راغلی دی. د سوداګرو د اتحادیې په بلنه د دې مظاهرو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا اوس وروستی چانس دی او باید له حماس سره همدا اوس د اوربند موافقه وشي. نتنیاهو پرون ټینګار وکړ چې د مصر او غزې په سرحد کې د فلادلفیا په نوم د مهم دهلیز اداره باید د اسرائیلو په لاس کې وي. هغه زیاته کړه چې حماس باید اسرائیلو ته دا امتیاز ورکړي، خو منتقدان بیا نتنیاهو د جګړې په اوږدولو تورنوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې د پښتنې ته چې آیا د برمتو د ژغورنې لپاره د نتنیاهو اقدامات کافي وکنه نه ځواب ورکړ. بایدن د اوربند خبرو له مراکچیانو سره د لیدنې پر مهال دا خبره وکړه. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. له بلې خوا برتانیا پرون اسرائیلو ته د ځینو وسلو د صادراتو د ځنډولو خبر ورکړ. د برتانیا حکومت د اسرائیلو لپاره د وسلو له ټولو 3.5 جوازونو څخه 1.5 هغه وځنډول، ځکه داسې اندېښنې وي چې ښایي دا وسلې د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو په سرغړاونو کې وکړول شي. د برتانیا دفاع وزیر جان هیلی وویل چې دا پریکړه به د اسرایل امنیت کمزوري نه کړي. د اسرایل دفاع وزیر یوف ګالانت د دې اقدام په خبرګون کې خپګان وښود او په غزه کې د اسرایلی برمتو د وژل کېدو د وخت حساسیت ته په پام سره د لندن پر پریکړې انتقاد وکړ، خو هغه په عین حال کې خبرداري ورکړ چې حماس ډله به د اسرایلی وګړو د وژنې بیا پریکړي. د حماس د پوځي څنګ ویان ابو عبیده په ځواب کې وویل چې که اسرایل په غزه کې د دې ډلې پر ضد فشارونو ته دوام ورکړي، نو دوی به د پاتې اسرایلی برمته مړي هم په تابوتونو کې ورواستوي. د حماس په بیان کې راغلی دی چې د برمته د خلاصون لپاره د اسرایلی سرتیرو د عملیاتو په صورت کې د دې ډلې وسلوالو ته نوې لارښوونې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا،
د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت خبر دره ورکړی چې د افغانستان په سیندیز او زو کې د اوبو د کچې د لوړېدو لامل په شمیر ولایتونو کې د سخت سیلابونو ګواښ شوې دی، خو پر دې مسیر او لارې شمیر میش اوسیدونکو وایي چې نه پوهیږي چې له دې احتمالي ګواښونو څنګه ځان وژغوري. نورال پراپور کې
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ویجاړونکو سیلابونو لراوتلو وروسته تازه د طالبانو حکومت د اوبو انرژي وزارت په کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو احتمالي خبرداري ورکړی. د وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر په اوله نیټه په خپل ویبپاڼه لیکلی چې یاد ولایتونه په دې چې د کابل او هلمند د سندیزو حوزو د لارې پر اوږدو کې پراته دي، د سنبلې میاشتې په 12مه او 13مه یعنې د رواني اونۍ دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سیلابونو د راوتلو لګواښ سره مخ دي. دا راز په راپور کې وړاندې راغلی چې په کابل او هلمند کې د ډیرو ورخت لامل د سیندونو د اوبو کچا لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت په دې برخه کې د خاصو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې. یوازې له خلکو غوښتي چې د خپل خوندیتوب لپاره دې په دغو سیمو کې سیندونو ته نه نږدې کیږي. خو د کابل او هلمند د سندیزو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو آزادي رادیو ته وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله اندېښمن دي، خو نه پوهیږي چې د ځان د ساتنې لپاره څه تیاری ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکو نوید احمد آزادي رادیو ته وویل:
من ننني راپور کې د اوبو او انرژي د وزارت واوریدل چې چیرته د سیلابونو اټکل شي بیا کړی، د موږ سپو هاوی نه لرو اوس وخت کې چې څوک د ځان پاړه باندې تیر ځل چې دا کوم سیلابونه راغلي واغې موږ ډېر سخت ځانمن کړو. په هر حال نه پوهیږو چې څوک سونو کو باید دوی خپل د سیلابونو پاړه باندې جدي اقدام وکړي، جدي اقداماتو ته اړتیا ده.
له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت ویاند ملا جانان سائق د دغو سیلابونو د خبرداري او د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جولای د میاشتې سیلابونو، طوفانونو او اورښتونو له امله په بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې 40 تنه مړه او 251 تنه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړي چې دغو سیلابونو تر 500 زیات کورونه ویجاړ کړي او لامل یې 144 کورنۍ عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف دغه راز ویلي چې د خپلو همکارو بنسټونو په مرسته یې د روغتیا او تغذیه 14 ګرځنده ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو او کورنیو ته استولي دي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې لڅو اونۍ وروسته نه دي توانېدلي چې بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. د ننګرهار د سرخ رود ولسوالۍ اوسیدونکي شاکرې چې په سیلابونو کې یې د کورنۍ غړی او خپل سرپرست له لاسه ورکړی ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته هغه سمرستې لکه څنګه چې کېږي هغه نه دي سوي، لکه زموږ د کور دیوالونه یا کوټې موږ چې پرتې دي په دیوالونه هغه مرستې موږ سره نه دي سوي. څوک نه دي راغلي چې دا وګوري او د دې په برخه کې موږ سره کومکونه وکړي، د دې په جوړولو کې موږ سره مرسته وکړي. دا لږ لږ کومکونه یعنې سوي لکه خوړه او دا شان، خو د دې په اړه کې موږ غواړو چې موږ سره جدي مرسته وسي د دې دیوالونو جوړونه، د کور جوړونه او هغه چارواکو څخه موږ هیله ده چې همدې کې برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې د ننګرهار یو بل سیلاب ځپلی روح الله ازادي رادیو ته وویل چې دوی د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغونې لپاره لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
نو په کوم شکل چې هغه مرسته زموږ ضرورت درلود هغه مرسته موږ ته نه دي شوي. همدارنګه زموږ تاسو خپله تسهیلونو کې معلومیږي ښکاره چې دیوال مو تخریب شوی دی، تر څنګ کوټې دي، باید سولر تختې دي، او دا چې په اساسي ډول که نه بیا رغېدو ضرورت لري نو ګور بیا موږ هغه وسیله موږ سره امکانات نشته، مجبور چې موږ بیا نو مثال دی تا پخصه ده او نو تر اوسه کومه نه انجیو راغلی نه کوم نظامي ارګان هېڅ راغلی که نه، نو زموږ پوښتنه حس نه ده کړې او دغه ډېرې غټ ستونزې مشکلات سره موږ مخې وو.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ناورین سره مخ دی او ورسره په مبارزه کې پاتې راغلی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د جلال آباد او اسد آباد د عمومي سړک په اوږدو کې د کونړ سیند پر غاړه په لسګونه د شیدو چایو چمتو کول رستورانتونه جوړ شوي دي. د دغو رستورانتونو خاوندان وایي دوی د میخو له تازه شیدو چای برابروي.
دا د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د سپین جومات سیمه کې د سیند په غاړه د شیدو چایو پخولو رستورانت دی. د دغو چایو څښلو ته د اسد آباد او جلال آباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکي هم راځي او مشتریان ډیر دي. د زمیندار رستورانت یو تن کارکوونکي صفت الله چې د شیدو چایو په چمتو کولو بوخت ازادي راډیو ته وویل دوی په چایو کې پودری یا وچې شیدې نه کاروي او د میخو له تازه شیدو برابروي. همدا وجه ده چې له لری لری ځایونو ورته د چایو شوقیان راځي. خلق هم د دې رستورانت د چایو صفت کوي. جان محمد شینواره چې د کابل ولایت له قرباغ څخه خپل ملګرو سره کونړ ته راغلی وایي دا یوازې زمیندار هوټل نه دی چې د شیدو چایو خنومی تر لري زینو رسیدلې، بلکې د هغه په څیر نور د چایو برابرولو زینه هم شته چې هر مازیګر ورته ډلې ډلې کسان راځي. عبدالغفار مومن چې د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ساحه کې رستورانت جوړ کړی وایي کونړ او نورستان ته د سیلانیانو راتګ سره یې کارونه غوړېدلې دي. مجیب الله بیا دې رستورانت ته چایو ته راغلی دی. مازیګر کې کله کله ملګرو سره د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ته په چکر راځي او دلته څو شیبې د سیند په خوا کې د چایو په څښلو تیروي.
ماشاءالله قدرتی ډیره ښایسته هوا ده او ښایسته منظره ده. د افغانستان د هر ګوټ خلک کولی شي کونړ ته چکر ته راشي. آرامه فضا ده، امن دی، ستونزه مشکلات نشته. بیا د زیړی بابا مازیګرې واوا هر قسم خوراک و چای بیا نو بېقیسه واوا مازیګرې چای.
په افغانستان کې په لویو لارو د ډوډۍ ورکولو ګڼ رستورانتونه هم شته، خو کومې لارې چې لنډې وي بیا مسافر او موټر چلوونکي د ډوډۍ پر ځای د چایو رستورانتونو کې دمه کیږي. که څه هم ډیری کسان وایي د لارو د رستورانتونو خواړه صحي نه دي او نه یې خوري، خو یو شمیر بیا په لاره د ډوډۍ او چایو د خوړلو او څښلو شوقیان دي. دوی د رستورانتونو له خاوندانو او کارکوونکو غواړي چې پاکۍ او صفایي ته ډیر خیال وکړي او خپلو مشتریانو ته صحي خواړه برابر کړي.
ترنو اوریدونکو پښتو خبري مجله ملته پای ته رسیدي. په دری برخه کې زموږ همکار ستار فروخت تاسو سره دی. سلامونه فروخت، بخیر اخلاق پرونید.
تشکر حسین جان. شما